atabe yürüşme. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ناټو او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له دغه اعلان هرکلی کړی دی. افغان حکومت ویلي دي چې دوی هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آله دي نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده، او د حج مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نسی چې افغانان ووسي، د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیتي، څه ویاړي، څه افتخاري. هر وار سالی صاحب و زتلي ولایت
ولس مشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې څو ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر لخلی ویل شوي له امریکا متحده ایالاتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامې څو ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ، او افغان حکومت ته د هرکلي تر څنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
دی وی طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه بدخشان کې خپلې حملې زیاتې کړي. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت د کران او منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شا تمبول شوي، او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگرماران په ځانګړي توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي، او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځي هم په وردو، جمګان او درۍ خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیری چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زمه ورکوي. دا خبره سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سې شنبې په ورځ راپور کړی ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي، او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همدارز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری یې سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی وو، او د ښې حق زامي او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سې شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال 70% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي، لیکلي د جولای 23 پورې په سعودي عربستان کې 2,70,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,050 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داس وخت لاریون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لاریون کوونکو پر ضد له زور زیاتی کار واخیست. په لاریون کوونکو کې کارګران د قانون کې نون کې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکو شامل دي. د ریوی دوی لمیاشت رئیس خپل معاشونه نه دی اخیستی او په امدیال کې یو شمیر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 300,000 ورباندې اخته شوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس د معایناتو نتیجه یې مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 لوکاشینکا د سه شنبې پورز د کرونا چار وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 18,316 مثبتې پیښې ضبط کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د دغو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی، خو آیا دغه اوربند به واقعا هم دایمي شي یا دایمي اوربند ته لار وغځوي که څنګه؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلان اشرف نعمت وایي
د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان مخکې د افغانستان جمهور رئیس د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې طالبانو څخه وغوښتل چې د نور د لاس آله دین نه شي.
تاسې د پردیو آله نه سئ چې افغانان اوس د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار سالی صاحب د تلي ولایت تاسو موږ ته راکونه دیدي.
په دوی منی مای کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور کړو. رازو ده پروگرام لمری مطلب ته د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د بیلا بیلو لوریو له هرکلی سره مخ شوه دی. افغان حکومت هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی او په غبرګون کې ویلی دی چې د افغانستان ځواکونه به هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې هیڅ ډول برید ونه کړي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او جنګیالي به یې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او نه به په ځواکونو باندې برید کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې به درې ورځنی اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نه سي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مي او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مي، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې د دې د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی و. په کابل کې د امریکا شرزدفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. شاغلی ویلسن زیاته کړې تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډېر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پنځه دی وخت کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ کړی چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادله په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یو اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز سره سره کښینی او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یو دایمي او جامع اوربند سلاسي.
There a permanent and comprehensive ceasefire.
da america aw taliban da muwafiqe par asas takal sawe wa bainul afghani muzakirat da march pa lasama pailsi khud afghan hukumat aw taliban tarmanz da bandiyan da mubadale par sar da ikhtilafat la kabala da prosat zandedale da la america sara da taliban da muwafiqe la makhe takal sawe wa taliban da afghan hukumat zar bandiyan aw afghan hukumat da taliban 15000 bandiyan ra khush kade da raporon par asas afghan hukumat tar usa 4000 aw 4000 taliban aw taliban بانو اته سو شپېته د حکومت بندیان خوشی کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوی تورونه او ناندرۍ روانې دي. طالبان وایي افغان حکومت دوه بیا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکړل شوي لیست کې نومونه نشته. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کې. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړای، د یو سلو دوه یا بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوص یو بندیانو کې د یو او یا هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت دوا ویا داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي سي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو پلس کې تکراری راغلی دي. ذبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه سوي، خو نمونه یې د خصوصي سویو بندیانو په لیست کې دوی ته ورکړل سوي دي. خغلې مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو په لیستونو کې د عدم شفافیت لامل ګډوډي موجود دي.
دوا یو کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو سغله سره د موږ د لیست خلک نو نو بنا ان د دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه د دوی عدم وامانګیم ده او
ذبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو مسؤلیت لري د طالبانو د ادعا ردوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د ادعا بې بنسټه دي او ځکه کېږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلی فیصل په خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسولیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4,428 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي شوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکوونکي نه دي، بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه لري کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
لکه د یو افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو، خو خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشي کولو کې که د نورو امتیازاتو لپاره باندې لټوي ښه کار نه دی. او طالبان چې اوس دا د 5000 یو کمی موږ د مذاکره نه شنو کوو، دا ښه خبره نه ده. که څه کسان په کې کم وو او هغه د هغه وروسته خبرې په جریان کې را خوشي شي، خو مذاکره دې شروع شي. د مذاکرې سره سم د لاسه د اوربان د جنگ د کمېدو او بالاخره د نور ستونزې د خاصې د طرفونو دي او د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحا کې پلاسلیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزو غزنی ته هلته د کورونا چارو د وزارت د یوی وژل شوی کارکونکي فاطمی مور وایي لورې طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې وژله. د فاطمی مړی د تیرې شنبې په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې وموندل شو. مورې وایي لورې په همدې جرم وژل شوي چې د پولیسو په توګه کار کوو. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دغه کار د طالبانو دی. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې له غزنی یو راپور رالېږلی دی.
د 23 کلنې فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقر ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړوره او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه، ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه، ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړه او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندۍ او یا دې وژلې وي. دا پیښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه 14 ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځې وژلې. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
فاطمه تقریبا شاوخوا دوی هفته وړاندې غزنی ته راغلې. له غزنی د جاغورو پر لار روانه وه چې د کرباغ په مربوطاتو کې د وسله والو مخالفینو له موټره ښکته کړې ول چې تقریبا دوه اونۍ له دوی سره وله. څو وخت په کرباغ کې وه، له هغه وروسته یې اندړو ته انتقال کړې وه شاوخوا ګیرو په دغه ساحو کې. وروسته دې جسد د اندړو ولسوالۍ د زکوړو پر سیمو کې پیدا شو.
فاطمه یوازینۍ ښځه نه ده چې د خپلې وظیفې په خاطر وژل کېږي. ښاغلی جمعزاده وایي د فاطمې تر برمته کېدو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت یوه بله کارکوونکې هم د برید په ترڅ کې ټپي سوې وه. د دې تر څنګ ځینې نورې ښځینه کارکوونکې هم په دغه ولایت کې ترور سوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وخت درشه
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوي اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوي اعلامې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامې کې دغه راز له وسلوالو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروی یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځنډ یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې د تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي وو چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
اوس هم ورزو کابل ته د کابل ځینې ښاریان چې د آسمایی د غره په لمن کې اوسي د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي او وایي چې هر ورځ ډیره لاره سخته لاره پلی مزل کوي څو اوبه د غره څوکې ته پورته کړي او خپلو کورونو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کموالی د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ اسمایي غره ته په جوړه شو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وای
فشار
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنی ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکی خنداغه آزادی راډیو ته وایي:
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واسیم، یعنی بحثای نمی کلو جای یخ می زنه.
پجیمی که بیو بو کیگو هر زای کنگلوی دری چلور میاشتی لسخت و سنزو سرمخ کیگو لنورو نو بغوارو سرنگ چه کنگلوی او با نرارسیگی.
په کابل ښار کې د اوبو د کموالی ستونزې د چارو مسؤلین اړیستل چې په اړه یې اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکی مرستیال احمد وایس بصیری وویل:
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړې. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړې چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د موبایل توانېدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعب اوبه زیرمه کړو. دی وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1,000,000 متره مکعب اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 مترو مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 30,000,000 مترو مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو هم مه هیروئ. موږ هلته تازه خبرونه او راپورونه ږدو. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 اورئ.
تاسو له پیغامونو
غزنی ولایت کرباغ ولسوالی کو سیدی کا انچدل نیو دے آزادی اور راجیو لا کارکون کو صحیح کو ما پیغام نشر کر کے استفادہ معلولین کو دفتر کی تاس خلق یو کال کی استہدام مسجد کی ہپ ہپ کو مکر وصل من کر نہ سو خدا دی وقت لو تر سروا کو پوری دد من پیغام ورسل. السلام علیکم.
زیادہ ہلمند پیغام ورکوم د نعمت الله په نامه. ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاص د انکشافي دیت ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلې پورې که چیرې دولت ودې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ته ولسوالۍ ده، د خانشین ولسوالۍ ده، ولسوالۍ ده، بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرنګ کرښه پرته ده، پر دې $2 ولسوالی ٹو در سر وصل سی او بل بد ادمش کم پیشہ ورزی کارونا چی دے داب خانے کی پوسائی تو گا وشا ترا انتقالی جی او بل با عام مسلمان ڈاکٹر وہ دے مرے گئی وہ بل مشکل چی اغبا یار سی دے گی وہ شار کا قبل سی داد ما خاص غشتنا او دعوام ولس غشتنا دا انتشاپی دیت تر ایسا تصدق. والسلام علیکم ورحمت اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی. ورزو د افغانستان سیمی او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان دې د لو د نورو د لاس آله ونه ګرځي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم به ولیده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي نه طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زمه ورکوي. د حج مراسم د سیشن به پرس پیل شول. په دې مراسمو کې دازل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. سعودي عربستاني چارواکو اعلان کړی چې یوازې زر کسان سکل په حج کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو په دغه هیواد کې لاریون پیل کړی دی. دوی داسې وخت لاریون کوي چې هلته اقتصاد د مرګونی کرونا له لاسه سخت ځپل شوی. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي له دې پرته چې بستر شي کرونا ویروس یې تیر که اوس ښه دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. یو اونیس پروگرام روس در تخبرو ازادی اوریدون کی خوست یو زنگره و تفصیلی راپور. سیاستوال، کارپوهان او عام خلق د سولی د پروسی د تکنی کی دو او د وصلوال طالبانو د دریز د پیاوری کی دو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسی مخالفتونو او ناندریو دوام یادوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 15 میاشت مخکی تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواری په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور ما جوړ کړی او تاسو اوریدو ته رابولم. په دې عنوان چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کوي.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 19مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوي خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک یې د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخواني عمومي رئیس او د تېرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسي کابل تاثیر جدي بالای لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري.
بیشتر صدمه میبیند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه او دور وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کیږي، او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالت ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړو دور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړي سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکیو په وزارتونو او قدرت سره خناقت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکو مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2013 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړي دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نن کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید دیوي فکری اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کوم شرایطو او د کوم ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښو مېرم په طرف مذاکرات صلح
له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونې ته شرح خلاص تر توایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره مې ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغل لالودین اریوبي سره شریک کړی دی او خبرې مې ورسره کړې دي. شغل اریوبي ستاسو دینو پښتون ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په وروستۍ برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د امدې معلولینو چارو ستونزې له شغل عربي سره وڅړو تر یوې لاندې وقفه وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اروبي صاحب، ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. د یو شمېر معلولینو چې موږ ته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي، دا به تاسو ته در ووروم، بیا به ورسو تاسو جوابونه ته. لومړی اوریدونکي موږ ته داسې ویلې دي:
سلام علیکم، زه لوګر نه تاسو ته سلامونه وایم. باد له سلامه دي. ما د ازادي راډیو کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایبینو دفتر ته دغه غږ ورورسوي، او دروازه وروټه کوي، غږ پې وکړي، له دغه جنه له پراک نه غږ پې وکړي. سلمایبینو سره ولې ظلم کوي؟ یو وره خوم به مې کړی دی، د ملک انزاد، کلی انزاد، د سوالی انزاد، ټول وروړي دي. د خدای پاره د دوو خو مایبین د دوو سترګو په لاندې کټه اوپرته غلې چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي. بس له سره بیا نه کاپو د دوو خو مایبینو باندې تړیو، ولا خواته ویني په سات په سترګو ویني، بس وروره د سر سترګې وتلی. بس وروره لو ظلم له مایدینو سره روان ده. بس کله کاتوس غلی، کله پرتس غلی، کله وتاي د ملک امزار اوړه، کله وتاي د لوسوال امزار اوړه، کله وتاي چې د کلی د سورا امزار اوړه. په غضب وې مایدین کله کړي تیر ولټاله دغه پیسې وڅې به باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخوري چې خچاخ دی. دغه ما پیغام ده، دغه بس وروره د مایدینو لو مزر ته ورسوي. نو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. خېوینې چې دوه پښې نهسته، دوه سترګې نهسته، دوه لاس نهسته، قضانې ده په خدای. پرون دوه وارې لوسوالۍ ته لاړ، دوه وارې کلي ته راغی. بس وروره ځغلی یې، ورځغلی یې، زه دغه تاریان پاتې یم. نورم په مخه ښه
بلې ربي صاحب، دا اوریدونکې مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی، او ظاهرا داسې ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی، چې دوی ته البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره یا مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته. تاسې د دوی دغه درد ته څه جواب لرئ، دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم، او ستاسې د قدر وړ دی، زه درکوم. کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې اذیت شوي دي، او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکړم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي، هغه موږ ته معرفي کېږي، او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کېږي، تر څو د برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک اځیت کوو، او نه دا اسناد موږ ته پکار دي.
بلې اریوبي صاحب، بیا نو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین ثبت دي؟ څنګه دي دوی څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه ښایي څنګه لري؟
موږ په ټوله کې په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو، چې له دې جملې څخه یې نږدې 100,000 کسان له موږ سره ثبت دي، او دا هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي، دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري
باید ورسی دیمون لخوا معرفی کیگی او اغوی تصدیق کهی چی بلی دیده معلولیت دی جنگ لب ناهی نده او پیسردی ایتوم رده نخلا ورست به مونگ ترزی مونگی پا غا نرزی حقوق تاکو او اغا پکار که یاب دلور کهو مونگ سره چی کم معلولین تفتی اغوی دا مونگ پکار که خبال حقوق برکو او بیبو برخه که کمستون به مونگ نلر
بله د بل اوریدون کی आवाज به مو اورو چې د یم شکایت لري
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه یو له فارې زنه اړه کوي او دا ورما چې دا د وکړل کی د مریضینو ما شنه دره کوي دا زما څنګه د مریضینو رسل سره شریکه سي
بله عربي صاحب ته د اوسمو اورید
بله د دې ورور پښتنه مې اوریده د دې سم سلام وایم روان د دې توزیع د حقوق دغه سره سي په هر درو کلونو کې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکي وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات دی نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي او بل ځای هم مسله ده چې په دې وختونو کې مونږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وو یو سی چې زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډېرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له پروسې وتلي دي هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکیرو کې کارونه باندې هغوی ته معطله دي نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا معطل شوی دی او یا قطع شوی دی نو دوی که د خپله ستونزه مونږ ته مشخص وایي یعنی ما مراجعه وکړه ما ته دغه سی وویل نو زه بیا کولی شم چې د دې کار په ارتباط معلومات ورکړم او د اقداماتو اطمینان ورکړم
بله تاسو له دې د تفکیک پروسه روانه ده دغه تفکیک تاسو څه ډول کوي چې دوی ته هم دا پروسه
ورسیږي په دې ارتباط مونږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله موضوع مشارکه کړه بیا د هغه هدایت مو دغه څه وختو چې د شهیدانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وسایق د دې تذکرې او د دې نور ټول مربوطه اسناد باید وڅېړل شي مثلا بعضې خلک دي چې څلوېښت یا دوه حتی دوه څلوېښت کاله مخکې شهیدان شوي دي ولې ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي نو د دې لپاره چې مونږ تفکیک کړو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته مونږ باید حقوق ورکړو او چا ته مونږ باید رسیدګي وکړو د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده دې ستره محکمه امنیتي ملي اداره ریټرن والی ایسای مرکزی او موږ خپل مشهیدانو د کورنۍ د رسنات سیرو تر څو معلوم کو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دې ته حقوق ورکړل شي دې تر څنګ د سیاتمې تر پرستلاندې د ستا معلولینو چې له موږ سره ست دي او یا هغه څوک چې نوي غواړي ځان ست کړي د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو موږ وپوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی په دې ارتباط مونږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي نو دا بررسي روانه ده او د مونږ تخمین دا دی چې د دې بررسي په نتیجه کې به 50,000 اسناد له 40 ولایتونو نه هغه مونږ له سیستم وباسو او هغه نور د مستحق نه دي چې حقوق ورته توضیح
ډېره مننه یو بل اوریدونکی هم دی د دوی نظر به مو اورو
سلامونه ونه کړې د زړه له خوشان کرم د زړه له ټول کارمند اوریدم ته ورځ مو خیر اله مننه تاسو ته جوړ او راغی څه مشکل لري ستاسو ورته د کوډ د معنی څه کیږي او بل را خبره دروازه او بوختان بچا پر نه وای ځکه چې موږ ستاسو راغلي کوم خلک چې په دیارون وستلري هغه ته په سیر سیږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه راځي کوم چې له سن سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنلې پیش کې مې وڅېړي هغه ته پښینې راځي د ډېر وخت له درو خلنو څخه باندې یو خاصه هله او ارزو مصاف خدا ده چې داغه مسلې سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اوریدونکو سره خبرې وکړي زیات خلک د رسن سره مخ کې زیات خلک داسې خلک سره چې د کور یو په کور کې د کار کول څوک هم نه لري په څیر تا والا او د اول کال ته خلک لري د لګرو کلو څخه باندې
مننه تر بیا شو وخت چاره
بلې عربي صاحب دا ورېدونکي ظاهرا د معلولینو چارو په ادارو کې پر اساتونو کې د فساد په اړه ادعا کوي او خبره کوي واقعا داسې څه ستاسې د دې جواب څه ورکوي؟
زه اول دوی ته سلام وړاندې کوم، د دوی نظر ته احترام لرم او هغه نه ردوم. بلې ممکن داسې موارد موجود وي، کومه بررسي چې موږ د خپلو ولایتونو کړې ده، تقریبا د 11 ولایتونو روسیې مولوي څارنوالۍ ته لیکلي دي چاچې په کارونو کې تخطي کړي وه یا د فساد مورد شتون درلود. نو موږ په دې اعتبار خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړي دي او ژمنه تعهد مو ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو د هغه شکایتونه نور رفع شي او خلک له ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شي. زه یوه هیله لرم هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ چې هر ستونزه چې لرئ هغه مشخصه ستونزه مه ووایئ چې زما ستونزه دغه ده او په دې ولایت کې په دې برخه کې، بیا تاسو کولی شئ چې دغه کوم آواز چې د دې سرتېږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ. حتی زه یې دوی په دې اجراتو اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی وشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو. نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه وخت کې رسیدګي کړې وي او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی. اوس 11 شمېره ده، دوی ټول کولی شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي. په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو، دری او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کېږي. د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کېږي، له مربوطه ادارات سره شریکېږي او دوی ته بېرته اطمینان ورکول کېږي. نو په دې شکل به موږ وکولی شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
بله وزیر صاحب، مننه کوم ستاسو له وضاحت نه او هیله ده چې همدغه اوریدونکي هم چې ستاسې دا جواب اوري دې ته پام وکړي او ستاسې سپارښتنې په پام کې ونیسي چې دوی بل وایي خپل شکایتونه ثبتوي. باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده. خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخیستې دي د هغو لسګونو څخه نمونې دي چې هغوی تر ډېره وایي چې زموږ ماشونه په وخت نه رسېږي یا موږ دغسې لکه مخکې د اوریدونکو ویل چې فساد دی، د څو کلونو راهیسې دوی ته ماشونه نه دي رسېدلي یا دنجه ته، یا څنګه دی؟ ځکه موږ غوښتل چې ستاسو سره یې شریک کړو، خدای دې وکړي چې دوی هم ستاسې جواب اورېدلی. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی له یوه زندانه را سره تماس نیولی دی، بیا به وروسته پر دې باندې تبصره وکړو. خو مخکې تر هغه به اول دوی نظر واورو چې دوی په خپله څه وایي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لپری چرخی د زندان سره مایوب یم، تاسو سره سنې سره د پیغام شي کوم دا مایوبینو ناراوري ناوري دا مایوبینو هم خوبین دا بنجان لکیږي انځری مایوبین فاتجی ارقم کیس والا لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک چې نه لري دستا چې نه لري را خورانه اسلامه بینو د سپینګورو ناروا دي کمز په ډېر سخت تکلیف کې ډېر تازه دي. نو هیله کوم چې اسلامه بینو د سپینګورو ناروا دي ډېر مننه.
عربي زما ترام تاسو د دې اواز واورید، اگر چې د اوریدون کې د خپل خوشی کېدو یا لزندان څخه د خوشی کېدو غوښتنه تر ډیره درلود، هغه مسله مطرح کړي و. خو دلته زه یو پوښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین اوسېږي، د دوی لپاره څه لارې چارې سته؟ آیا کوم قانون ورته سته، مقررې سته چې د هغوی سره به څنګه چلند کېږي او د هغوی مثلا هلته به څه مرستې ورسره کېږي؟ څه ډول د زندان مثلا قوانین څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي؟ البته د دوی د اسانتیا لپاره فقط غواړم چې د خلګ پوسی واضح ورته.
زه دې ورته سلام وایم او رښتیا غواړم د نړیوال کنوینشن د وختنې په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هیڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوی وکړي. مونږ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر عرصه کې، که هغه په زندان کې دی، که هغه په مسجد کې دی، هغه په روغتون یا مکتب، په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دوی لازمه مستفید شي. دا د دې حق دی. دا چې دا ورور په زندان کې دی او په دې رئیس جمهور د فرمان په اساس نه دی خلاص شوی، هغه خپل مراحل لري په هغه مسایلو کې موږ مداخله نه کوو. اتمن بعضي مسایل لکه دي چې په دې فرمان کې شامل نه دي، ولې موږ د دې لپاره اتمن دا موضوع شریکه کړو چې په زندانونو کې د مالولت لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دی او هغه د دوی حق دی هغه ورته فراهم شي. او په دې ارتباط موږ اقدام هم کړی دی، موږ له څلورشتو وزارتونو سره له دولسو مستقلو ادارات سره هوکړه لیکونه امضا کړي دي، او په هغه کې یو شرط دا دی چې دوی په خپلو اداراتو کې په خپلو مربوطه بخشونو کې د مالولت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي. په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هدایتونه هم اخیستي دي، هغه مشخص ټول اداراتو ته هدایت ورکړی د مشخص مقدار بودیجه د فزیکي لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او دې په اداراتو کې دا تحصیلات ځای فراهم.
بله وزیر صاحب، د وروستۍ موضوع په توګه موږ تاسو ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی، ورځ تر بلې موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو، د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیریږي هر ورځ. همدې موضوع ته په کتو غواړو ستاسو څخه واورو چې تاسو دغو کسانو ته څه نوي زیری لرئ، څه نوي مثلا ژمنې ورته لرئ چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي. البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاري سطح، فقر او بېوزلۍ سطح هم په خپل اوج ته رسېدلې ده. دغه خلکو ته څه هیله بخښونکي زیری ورته لرئ غواړو ستاسو څخه واورو.
ډېره مهمه مسله ده. د شهیدانو معلولینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي، نږدې 22 میاشتې مخکې د رئیس جمهور د ځانګړي فرمان په اساس رامنځته شوه، او هدف هم دا و چې د دې خلکو ستونزو ته، مشکلات ته باید وخت رسیدګي وکړي، او د دې ژوند کې د بدلون لپاره، بهبود لپاره باید لازمې طرحې او پلانونه ولري. نو موږ په مغز ادګاه په مغز فکر دلته کار کوو تر څو د دې خلکو د ژوند لپاره مؤثر تمام شو. مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې، کارونه، مشکلات دا د یوې یا د دوو ادارو کار نه دی، بلکې دا د ټول دولت، د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي. په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه، او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د معلولینو په ارتباط څه مکلفیتونه لري. د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده. د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده. د ملي پدرسون جوړول تر څو معلولین د هغه له لارې د بعضي خدمتونو نه مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي، او د دې تر څنګ د دې د زده کړو مسله، د دې لپاره د شغل کاریابي مسله، او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په کار کوو. او په دې ارتباط مو ډېر فشرات هم کړی دی. دا کال موږ د خپلو اجراتو د تطبیق لپاره نوموالی و، خو متاسفانه کرونا یو څه وضعیت خراب کړو. اوس بېرته کارونه منتظم کېږي، موږ تعهد لرو
د ژوند لپاره کار وکړو. بله، ډیره زیاته مننه کوم اړوي صاحب له وخت نه مو چې موږ ته مراکې او د دې اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړې. کور مو ده،
ډیره مننه.
خو وخت اوسه دوستان، اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو چې تاسو د افغانستان د بیلابیل سیمو څخه راسره شریک کړی دي.
بله، السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډیر ګډوډ دی. پوری چرواک سہایی لرا زما غا تر خبر ولر پوری چرواک ور سره.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. یو تو جام صاحب هلمند ولایت د انداری ول صالح خدای پیغام پر اوسه خبر می کړل تا کی چې د غزنی ولایت کې یو مدنی فعال شخصي شونځي فعال کړی دی، اطمینان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل د شونځي ته استي. دا د خوان د پښت خوان نه لري چې کوم د شخصي شونځي ته خپل پیسې واکې. د مدنی فعال نه دی وایي چې د پام پر کړی چې دا کوم چې ایمان فاران په بازار کې د رزګر زیات فکر کوي یا مخدوته رنگي یا بل کار کوي. دا د لپاره ډیر تشویق دی، د لپاره دا ډیر ډیر ځای دی چې دا څنګه په لکړه دا او دا نور ولایتو څنګه دا خپل فنن دا خپل د دې چې دا چې پټا کیږي دا چې تاسو پیدا شي چې کوم تر نو شاره کوم دا چې ایمان فاران د لپاره بازار کې ګرځي او دوی ټول یې فکر کوي یا بل کار کوي. مقصد دا د لپاره ډیر شبي کې دا په ولایت کې چې نه پر پیدا شي او دا شونځي پاله کې نه غواره بزمو چې افغانستان تر مخ لاړ شي. د خیر سره دا به ان شاء الله مشه افغانستان کې نتوال سلامي قد بس بعد عارف اذا خير في جاب ان شاء الله تورونا سامتي اذا خير سلام خويا فنان سلام عليكم
من انا كوم رورا تش اخبل شكايات او اخبل ستونز مو راستا ولا ود هذا مجرم در تخبرك راه الى دي تش اروندو چارواكو هم اوري دلوي ددي خبروني په جوړول کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه تر کوم او تاسو خم مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستول او پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو دم غړي تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5